The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو ستړي مسیدا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه ده نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 18 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوي دی د مخسن 10 بجې افغانستان کې 9 می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوي ده د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زکل سم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو په خبرونه کې شرغ لاست ویو په مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي راپور نه درته وړاندې کوو خو اول درته ویو چې د نن ورځې مهمه خبرونو سرټکی څه دي
د افغانستان په ختیځ ایالت ننګرهار کې یو افغان پوځي درې امریکایي پوځیان په ډزو وژلي او یو پوځي جوبل کړی دی د ننګرهار ایالت د والی ویان ویلي بریدګر اسکر سملاسي وژلی شوی
د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه سریاب روډ باندې وسلوالو په ډزو کې درې پولیس عسکر وژل شوي دي او د دې پیښې ذمواري ترهګرې ډلې لشکر جنگوي په خپل سر اخیسته
د برتانیې محافظه کاره وزیر اعظم تریسا می د وخت نه مخکې انتخاباتو وروستو په ګوند کې دننه د دباو سره مخ ده او ځینې مشران د هغې نه د استعفا غوښتنه کوي
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا او یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو ورسره ملګری اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زو خپل اولنی ریپورت ته د افغانستان ختیځ ایالت ننګرهار چارواکي وایي چې د افغان ځانګړي قواو یو پوځي درې امریکایي پوځیان په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی دا پیښه د خالی پورس په نه آرامه اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده نور حال په دې حق باندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حقمن روان په دې رپورت کې راکوي
دی افغانستان په ختیځ ننګرهار کې یو تن افغان سرتیری په امریکایي فوجیانو ډزې کړې چې له عمله یې دوه تنه امریکایي فوجیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي د ننګرهار د گورنر ویانه تولاخو ګڼای وایي دا پیښه د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي فوجیانو د دایش وسلوالو پر ضد د ګډو فوجي عملیاتو پر مهال رامنځته شوه د خوګیاني په وینا د افغان ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو تن سرتیری په امریکایي فوج ځانو دزی وکړي چې په پیله کې دوه تنه امریکایي عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي د خوګیرنی په وینا د امریکایي فوجانو په متقابل دزو کې افغان سرتیری هم وژل شوی دی
د ګرهار د اکین ولت پالې په سیخ مکې کې راوړل شو او یو تن د کمانډي د خپل خلک کې د زحمه یې ځکه باندې کړی چې په لټه کې دوه بهرني سرتیری وژل
همدارس دی افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای دی پیخی دی چننو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی ترڅو معلومه شي چې دی پیخی دی رامنځته کیدو اصلي انګیزه څه ده
حادثه موږ تاییدو وی وای ته ان شوی د لار دی تحقیق کوي پښتنه کی چرنه کی چې انګیزه چي
په ورته وخت کې دی امریکا فوزی چرواکو دی شوی بریټ پخلی کړی او ویلی دی چې دی افغان سرتیرو په ډزو کې درې تنه امریکایي سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور ټپیان شوي دي بلخوا وسلوالو طالبانو بیا ویلي په امریکایي عسکرو برید کوونکی افغان سرتیری دی دوی ملګری دی دا لومړی ځل نه دی چې یو تن افغان سرتیری په امریکایي فوجیانو برید کوي او بهرنیو فوجیانو ته مرګ ژوبل رسیږي تر دې وړاندې په تیرو 15 کلونو کې دې ته ورته ګڼي پیښې چې مرګ ژوبلې هم درلوده رامنځته شوي دي حکمل روان امریکا غږ ډیو ریډیو کابل
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل راپور چې د پاکستان بلوچستان ایالت سر شار پټکی په سریاب روډ باندې د وسلوالو لډزو زخه درې پولیس اسکر وژل شوی دی او دغه پیښې زمواري ترګری ډلې لشکر جنگوي مناله ده. په دې اړه نور تفصیلات د کوټې زخه د ډیو ریډیو خبریال امید سمسور په راپور کې درته وړاندې کوو.
چارواکی وی دغه پیښه نن غرمه د کوټ شهر پر سریاب سړک باندې د چکی شوانی په سیمه کې هغه محل رامنځته سوله. کله چې پر موټرسایکل دوه سپرو ناڅرګند وسلوالو د پولیسو پر یو پوسټه باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو عسکر ځای پر ځای ووژل شو. د دوو نورو پولیسو په شمول باندې درې کسان ټپیان شو. ژوبل سوي کسان یې په سملاسي ډول د کوټ سنډیمن هسپتال ته راوړل. دوو پولیسو بیا عدالت خپل ژوند له لاسه ورکړې. د سیول هسپتال میډیکل سپرډنټ ډاکټر فرید سوملانی وویل چې د ټپي سوي لاروي ژوند له خطر زخه د باندې دی. ډاکټر فرید دا خبره هم وکړه چې وژل سوي پولیس پر سر باندې هدف سوي دي. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شو. د پولیسو یو عالي رتبه افسر عبدالرزاق چما وویل چې دا هدفي وژنه ده او په دې ترڅ کې دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دي نیولي. لغوه سوی تندرو مذهبي ډلې لشکر جنگوي د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی. د دوی د جنازې مراسم د کوټ ښار د پولیسو په لاین کې ترسره شو. په دغو مراسمو کې د لوړې کچې عالي رتبه مامورینو ګډون درلود. سریاب د کوټ حساسه سیمه ګڼل کېږي. دالته لغوه سوی بلوڅ وسلوالې ډلې او په پیرکیزو پیښو کې ککړې د مذهبي ډلو وګړي فعال دي. په تیرو وختو کې هم دالته پر پولیسو او پر ملیشیا قواو باندې بریدونه ترسره شوي وو. د روزې په میاشت کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې دا دویم برید ترسره کیږي. د روزې په لومړیو کې د کوټه ښار د هودې په سیمه کې د پولیسو یو ډی ایس پی عمران الرحمن ووژل شو. سب انسپکټر بیا کاری ټپي شو. په روان کال کې په کوټه کې پر پولیسو باندې دا پنځم برید ترسره کیږي. تر دې لمخه هم اووه پولیس وژل شوي وو. تیر کال هم په بلوچستان کې په ځان وژون کې بریدونو به میچاودونو او هدفي وژونو کې د پولیسو په شمول و یو نیم سلطنت دي امنیت خوندي ساتونکو وژل شوی وو. پولیس نه یوازې په کوټه کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په کراچي کې هم د وسلوالو له لوري هدف ګرځي. د عسکري څانګې څېړنکاران وایي چې پاکستان د ترهګرۍ له یو خطرناک جنگ سره لاس ګریوان دی. دلته د پولیسو تربیه د کښتی کچی د جنایاتو د مخنیوي لپاره سوې ده. دوی د لوړی کچی د روزل سو جنایتکارانو د مقابله توان نه لري. حامد سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان پنجاب صوبې بهاولپور ښار کې د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د ټولنیزو وبپاڼو یا سوشل میډیا باندې د مذهب د سپکاوي کوونکي یو تن ته د مرګ سزا اورولې ده. دغه تن دیرش کلن دی او د دونوم تیمور رضا دی. په پاکستان کې اکثر د بشری حقوقو ډلې تورونه لګوي او نیوکه کوي چې حکومت اکثر د مخالفینو پر ضد دغه قوانین هم په سختۍ سره عملي کوي او د دې ترڅنګ یو شمیر اوازونه هم غلي کیږي، خو دغه تن ته د دې سزا پر ضد د اپیل حق حاصل دی بر عدالتونو ته تللی شي. په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پنجاب صوبې یو لاندینی عدالت د ټولنیز اړیکو په ویبپاڼو د مذهب سپکاوي کوونکي تن ته د مرګ سزا اورولې. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مرګ سزا د بهاولپور د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي دیرش کلن تیمور رضا ته اورولې. دا د خپل نوعیت لومبې د مرګ سزا ده چې د ټولنیز اړیکو په ویبپاڼو باندې د سپکاوي نه د ډک موادو په شایع کولو اورولې شوې ده. په تیمور رضا باندې تیر کال د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیس محکمې د پیغمبر اسلام او د صحابه او په حق له د ټولنیز اړیکو په ویبپاڼو د ګستاخانه او فرقیز موادو په شایع کولو مقدمه درج کړې وه. د ملزم تیمور رضا تعلق د پنجاب خار اوکاړې سره دی او د هغه پر ضد د تعزیرات پاکستان د دفاع 295 سی او دفاع 298 ای تر څنګ د انسدادي دشګردۍ د اکټ ځنې دفې هم لګولې شوې وې. قانوني ماهرین وای ملزم قانون کې د ورکړې شوې میعاد دوران د عدالتي پریکړې په های کورټ کې د چیلنج کولو حق لري، او که هغه په های کورټ کې اپیل کوي نو بیا به د دغه مقدمه اوریدنه د یاد عدالت دوه کسیزه بنچ کوي. پاکستان کې اکثر لا خلک د مذهب د سپکاوي قانون د یو بل پر ضد د ذاتی دښمنو او ګټو د پاره کاروي، او د بشري حقوقو فعالین هم غوښتنه کوي چې دغه قانون د غلط استعمال د مخنیوي د پاره په دې کې د بدلون ضرورت دی. مذهبي سکالر ډاکټر قبلایاز وایي دغه قانون غلط استعمال اوس ثابت شوی دی، او په اورېدو کې راغلی چې لینډ مافیا هم دغه قانون د مخالفینو پر ضد کاروي.
نو دا اوس لازم شوی د ریاست لپاره چې هغه د قانون دا شی یقینی کی چې د دې غلط استعمال ونشي، او څوک چې د دې غلط استعمال کوي د هغه خلاف سخت سزاګانې پکار دي. نو دا اوس چې لږ ډېر ترمیم شوی دی، هغه ترمیم ما خیال دی چې د دې هغه لږ کم کړی دی، شدت لږ کم کړی دی، خو زه وایم چې نور هم پکار دی چې بهتري وشي او دې قانون کې داسې څه ترمیم وشي چې د دې غلط استعمال په څه طریقه بند شي.
پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معامله ګڼل کیږي، او د قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده. خو په لیدو کې راغلی غلی چې د مذهب د سپکاوي د تورونو سره مخ کسان اکثر لا عدالتونو ته رسیدو پر ځای د راپاریدلي خلکو لخوا وجل کیږي. د پولیس د ریکارډ تر مخه ملزم تیمور رضا منلی چې هغه د شیا وسلوالې ډلې سپای محمد د پاره کار کوي. دغه سازمان په پاکستان کې د غټي سنی وسلوالې ډلې سیال ده، او د دوی ترمنځ د کلونو راهسې په فرقیز خطو کې په زرګونو خلک وجل شوي. پاکستانی چارواکو هیواد کې د ټولنیز اړیکو په ویبپاڼو د سپکاوي موادو د خپرونکو پر ضد عملیات پیل کړي، او په رستو کې د ټولنیز اړیکو د ویبپاڼو په درزنونو فعالین نیولې شوي او وختنې پوښتنې ترې شوي، او د بشري حقونو ساتونکو په دغه عمل سختې نیوکې هم کړې وې. مخالف سیاسی ډلې تور لګوي چې د مذهب په نامه د خلکو نیول هغه سیاسي مخالفین خاموش کول دي څوک چې د هیواد د طاقتور پوځي ادارې احتساب غواړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
اوریدونکو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل راپور چې د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می باندې د ټاکنو وروسته فشار زیات شوی دی چې په راتلونکو سو میاشتو کې د استعفا ورکړي. د میرمن د خپلې پارټۍ کنزرویټیو ګوند مشرانو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې تیریسا می ته به په راتلونکي کې د حکومت پرېښودلو فیصله کول وي. په دې اړه په تیرو خبرونو کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ، د همکار محمد اکرام زا تا تفصیلات اخستی دی وره بیا تاسو ته وړاندې کوو.
د کنزرویټیو پارټۍ چې په پارلمان کې په اکثریت کې و د سنیپ الیکشن یا د وخت مخکې انتخاباتو وړاندې اوس د یو مشکل سره مخ شوې ده. د چې کما د پارټۍ مشره ده تیرسا می د هغې د خیالو چې د تب اکثریت ترلاسه شي خو اکثریت یې د لاسه ورکو، اوس هغې ته د بل ګوند ضرورت دی او هغه ګوند دی ته ډیموکراتیک یونینست پارټي ښکاري چې د شمالي آیرلینډ ګوند دی، لس سیټونه د دې سره دي. نو که هغې سره اتحاد کیږي نو بیا به د دوی سمپل میجارټي یا ساده اکثریت پورته ترلاسه شي او حکومت به جوړ کی. دی ویلی هم دی چې د دغه ګوند سره کانفیډنس اینڈ سپلای یعنی د اعتماد او د مرستو تړون شوی دی، خو دا به پوره ائتلاف نه وي. د دې مطلب به دا وي چې دغه ګوند به د حکومت په بجټ او د اعتماد په قراردادونو کې مرسته کوي، خو د نورو مسلو په سر باندې به په بیلابیل مسله کتل کیږي چې په هغه ور سره اتفاق کوي او کنه کوي، بلابل تلونونه بکیږي. نو خو دغه یونینست چې کوم ګوند هغه وی چې تر اوسه پورې چې کوم خبرې ترې شوې دي هغه مثبت شوې دي. مې ته درې سوا او شپږ سیټونه په کار دي په پارلمان کې چې حکومت جوړ کړي. هغه سره په کنزرویټیو پارټۍ سره دا وخت درې سوا او اتلس دي او دغه یونینست پارټۍ سره لس سیټونه دي. او په کار چې دغه تړون د جون د 19 نیټې نه وړاندې وشي کله چې به کوین الیزابت بیا د حکومتي پروګرام په اړه باندې هاوس اف کامز او پارلمان ته وینا کوي. د دې ترڅنګ په لس ورځو کې د نن بعد د بریکسټ خبرې هم شروع کیږي. بریکسټ مطلب دا رچې برتانیا به د یورپی یونین نه جدا کیږي. تر سمه د دې خبرې پخله کړې ده د جرمني چانسلر انګلا مارکل ته چې د برتانیې د یورپی یونین نه جدا کېدو چې کوم خبرې اترې دي هغه به د خپل وخت مطابق کیږي. په دې اړه باندې دغه هم د تیرسا می لپاره یو چیلنج دی.
او بل دا چې تیرسا می و آینده ته څومره خطر دی او آیا د محافظه کار ګوند مشري به پر ځای وساتلی سي او کنه؟
د تیرسا می په ګوند کې د نن چې کوم کنزرویټیو مشران دي هغوی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا اوس صرف د وخت خبره ده چې تیرسا می به کله د مشری د څوکۍ نه لری کیږي. هغه کوشش کوي چې د مشری څوکۍ د ځان سره وساتي، وزیر اعظم بیا جوړ شي. هغه سره دی وی چې دوه لارې دي، یا خو په خاموشي سره خپل څوکۍ پرېږدي او یا په زور د دغه څوکۍ نه لری کړي شي. که دغه ته بیا وکړي شي نو د کنزرویټیو پارټۍ دننه دوه ډلې جوړ شي وي دي. یو ډله د بریکسټ په مکمل توګه غواړي، یعنی د یورپی یونین نه په مکمل توګه جدا کېدل غواړي چې هغه سره څومره تړونونه دي هغه ختمول غواړي. بل پکې یو داسې ډله ده چې هغوی نه غواړي چې د یورپی یونین نه په مکمل توګه جدا شي. جدای خو غواړي، خو په هغه کې دوی غواړي چې د یورپ چې سنگل مارکیټ ته په هغه کې پزې پاتې شي. د سنگل مارکیټ مطلب دا رې چې یورپی یونین دننه سرحدونه هغوی ختم کړی دي، تګ را تک کولی شي، د یو ملک خلک د بل ملک حکومت سره نوکری کولی شي او تجارت هم په آزادانه توګه کېدی شي. نو دوی غواړي چې دغه سنگل مارکیټ په ځای پاتې شي. او د دې نه علاوه یورپی یونین یا یورپی ملکونو ته چې کم کډوال راځي د هغې بوج هم دوی هم هغه شان برداشت کړي چې کم یورپی یونین تقسیموي. د دې ترڅنګ د ملک د خزانه یو پخوانی وزیر جارج اوسبون په خپل باندې د وزیر اعظم تیرسا می موازنه د یو ملي شوی روان خزې سره کړی ده. دا د انګریزي په فلمونو کې هم اکثر راځي چې واکینګ ډډ ملک کسوی روان وي. نو لکه مطلب دا رچې هغه کې نور سپاتې نه دي.
صحیح.
اوس دوا نور داسې کسان شته چې هغه به بیا د دې په مخه ترازي. یو خارجه وزیر بورس جانسن دی، د لندن میر هم پاتې شوی، او بل یو چې کوم وزیر دی ډیوډ ډیویس دی، د برتانیې د یورپی یونین نه د وتو د مذاکراتو مشري کوي. دوی په خپل باندې اوس حالاتو ته ګوري چې آیا د دوی سره دومره پوره مرسته شته چې تیرسا می د مشري د څوکۍ نه لری کی او په خپل باندې دغه ځای واخلي.
ډیره مننه اکرام صاحب
ډیر مننه
تاسو د ټولو غک
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په فرانس کې د پارلمان لپاره انتخابات د خالد ورځینه شروع شوې دي او د صدر ایمانوئل میکران چې کوم ګوند دی هغه تمل لري چې په پارلمان کې به اکثریت ترلاسه کړي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
نن فرانس کې د پارلمان انتخاباتو اولنی پړاو کې ووټونه اچول کیږي. دا الیکشن په داسې محل کې کیږي چې تیره میاشت منظره و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون د فرانس صدر ټاکلی شوی دی. نظر پوښتنې ښایي چې د ایمانوئل میکرون نوی سیاسي ګوند ریپبلیک ان د موبا په اولنی پړاو کې 30% ووټونه ترلاسه کړي او داسې ښکاري چې راتلونکې اونۍ کې کیدونکي دویم پړاو کې به د پارلمان اکثریت هم ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښایي چې د الیکشن اولنی پړاو کې به کنزرویټیو ریپبلیک 6% او د ښي لاس ګوند نیشنل فرنټ به 12% ووټونو اغستلو جوګوي. د پارلمان 1500 سوکو لپاره 1832 کاندیډیټ به د خلکو نه رایې اخلي. د ځایي وخت مطابق په وړو کلو کې د ماښام 6 بجې او پیرس او نور غټو ښارونو کې د ماښام 8 بجو پورې خلک ووټونه اچولی شي او داسې د الیکشن نتیجه به رورو اعلانیږي. د سیلانکارو په نظر ډیر لږ کینډیډیټ په پاولنی پړاو کې نیخ په نیخه د پارلمان غړي منتخب شي. کینډیډیټ لا پکار دي چې اچول شوي ووټونو کې 50% ووټونه واخلي او که داسې نه وي نو اولنی دوه کینډیډیټ په دغې څوکۍ دپاره په دویم پړاو کې بیا یو بل سره مقابله کوي. تیره میاشت د صدارتي انتخاباتو په اولنی پړاو کې 11 کسانو برخه اخیستی وه خو هیڅ یو کس 50% ووټونه نه و اخیستي. هم دغه شان په صدارتي انتخاب په دویم پړاو کې منظره و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون او قمپرستي میرین لیپین ترمنځه مقابله وشوه چې پکې منظره و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون د فرانس صدر ټاکلی شوی دی. د فرانس قومي اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کولو وروسته به صدر ایمانوئل میکرون د دې جوګه شي چې په هیواد کې هغه اصلاحات وکړي کوم چې هغه د خپل الیکشن په وخت کې د خلکو سره وعده کړې وه. تیر دوه کالو راسې فرانس د ترهګرۍ ښکار دی او نن د انتخاباتو په ورځ د امنیت پر ځای کولو لپاره په زرګونو پولیس ځای په ځای کړی شوي دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
مختار خلیل صاحب.
قطر د خلیج د سیمې یو وړوکی خو ډیر مالدار ملک دی چې درې طرف ته نخپل گاونډي ملکونه متحده عرب امارات سعودي عرب او بحرین پراته دي او یو طرف ته سمندر دی. په تیرو ورځو کې د سعودي عرب په ریاض کې د اسلامي سرمشرانو په غونډه کې د قطر په حاکمانو د ترهګرو د سرپرستۍ په سر سخت ټکونه وشول. د اسلامي سرمشرانو په غونډه کې د امریکي صدر ډونلډ ترامپ هم ګډون وکړو. د غونډې تخپل تقریر کې قطر په خصوصي توګه د خپلو ناولو کارونو دپاره وغندلو. د سعودي عرب، مصر، متحده متحده عرب اماراتو او د نورو عرب ملکونو قطر سره د سفارتي تعلقاتو ختمېدو وروسته عالمی اخبارونه دی مار د قطر په موضوع مضمونونه او تجزیه خوري. د امریکای مشهوري آنلاین خریدونکو مجله فارن پالیسی هم خپل یو تازه غنه کې د قطر په مسله یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخطه د قطر سفارتي تور یو عادي کول خو به د بل جنگي عظیم سبب نه جوړیږي. د ریپورت شروع د بلقان د سیمې د کال 1914 د ساراجیو او د کال 2019 د دوها الفاظو نه شوې ده. جنگي عظیم اول په کال 1914 کې د ساراجیو د تنازع له سببا انخته وو. هر کله چې د کال 2019 دوها الفاظ د قطر له سببا د نوي عالمی جنگ د انخته امکان ته اشاره کوي. ریپورت زیاته چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو خپل وړوکې گاونډي قطر په دې سبب هدف کړی دی چې قطر د ایران خلاف د سیمې د عرب ملکونو سوچ سره اتفاق نه لري. په قطر د هر قسمه لارو بندېدو په صورت کې ایران قطر له د خپلو دریو واړو سمندري بندرونو د استعمال اجازت ورکړی دی، ځکه چې قطر خپل ټول خوراکي سامان د بهر ملکونو نه د سمندر په لار راغواړي. مضمون لیکي چې په دنیا کې د ټولو نه زیات فیکس آمدن په قطر کې دی. د ایران نه پس قطر د دنیا واحد ملک دی چرته چې د ګیس ذخیرې د دنیا د ټولو ملکونو نه زیاتې دي او د برتانیې نه تر جاپانه پورې ګیس برآمد کوي. فارن پالیسی لیکي چې په قطر کې العدید فوزی هوایی اډه ام هغه فوزی اډه ده چرته نه چې د امریکې جنگي هوایي جهازونه افغانستان او عراق کې حمله کوي. د دولت اسلامي خلاف د کار روایو د پاره د امریکې مرکزی کمان هم دلته قائم دی. د قطر د 8 کلن حکمران شیخ تمیم پنیز د هغه د ټولو نه زیاته اهمه پالیسي دا ده چې په یو وخت د امریکې او ایران یو ښه دوست وي. د قطر د ګیس پریمانه ذخیرې زیاتره د سمندر په ساحل دي کومې چې ایران سره شریکې دي. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکي چې امریکا د دې موجوده خوړندو حالاتو په سړولو کې اهم کردار ادا کولی شي. د سعودي عرب او د قطر تربین د اختلافات به قطر د ایران په جولای کې وغورځي او د دې فایده به چاته هم نه وي. په دې کار کې د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ډیر مددگار ثابتېدای شي، ځکه چې امریکني حکومت کې د شاملېدو نه وړاندې ریکس ټیلرسن قطر کې د توانایي د ټولو نه لویه خارجي کمپنۍ اگزون موبایل کې د ستر انتظامی افسر په حیثیت کار کولو او دته معلومه ده چې په قطر کې د فیصلو کولو اصلي تن څوک دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې دا هم لیکلی دي چې قطر سره په ورانه راتلو سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه اوس خپلو ملکونو کې د قطر په العدید هوایی اډه کې پرتو امریکانو فوزیانو له په ځای ورکولو غور کوي، خو دا به ډیر وخت اخلي. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخر کې لیکلی دي چې په خلیج کې د قطر په سر را ولاړه تنازع د صدر ټرمپ د تازه جوړ حکومت د پاره یو سخت ازمیخ دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د سعودي عربستان او د قطر ترمنځ اختلافونو پاکستان هم په یو ګران وخت کې او مشکل کې اچولې دي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نونګون مشران د قطر د حکمرانانو سره نږدې او شخصي اړیکې لري، خو بل خواته د پاکستان پخوانی پوځي مشر د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي ائتلاف مشري کوي. د مسلم لیگ نونګون مشري کوونکي او وزیر اعظم میانواز شریف سره د خپل ورور او خاندان په سعودي عربستان کې 10 کاله د جلاوطنۍ ژوند هم تیر کړی دی. هم په دې حق باندې زمونږ په پېښور کې خبریالې سادیه قاسم شاه د پېښور یونیورسټۍ د صحافت د سانگی یا جرنالیزم ڈپارٹمنٹ چیئرمین ڈاکٹر فیض اللہ جان سره خبر اتری کړي تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د بارا خو ډیر عجیب صورتحال بدې دي چې یو خو سعودي عرب سره د پاکستان سټریټیجیک ریلیشنز دي، او دا غی نه علاوه لکه ریسنت چې کوم رپورٹ راغلی د سٹیٹ بینک پاک کی داویری چې پاکستان ته کم د بهر نه پیسې راځي ریمیټنس زره مبادله ست وی نو د ټول نه زیاته د سعودي عرب نه راځي او سعودي عرب سره لکه پاکستان خپل تاریخي بل دا سټریټیجیک ریلیشنز داسې دي چې سعودي عرب سره دی وخت کې صرف د پاکستانی حکومت نه د پاکستان د فوج خپل تعلق دی او د ریاست ور سره او خپل تعلق دی بل طرف ته قطر دی نو قطر کې داغه د قطر د شاهزاده د خط د وجنه لکه مونږ ویل شو چې د نواز شریف او د قطر چې کوم رایل فیملی دا نو د اغي سره د دې تعلق دی
نو یو طرف ته د ملک چې کوم سټریټیجیک تعلقات دي او بل طرف ته د یو ملک دا حکومت کوونکی د خاندان خپل ذاتی تعلقات دي او د پدی ملک پتا سوسو غوړي چې سبیا اثر پرمزي دي
یار زه خو اوسم يم چې خاندانی تعلق کې بم نواز شریف دي سعودي عرب طرف ته زیات زور کوي ځکه چې سعودي عرب سره ډیر مضبوط د دې ذاتی تعلق هم دي د دې ذاتی تعلق الان کې قطر او سعودي عرب عقیدې له سره دوړه وهابي سکول اف تھاٹ والا دي چې کوم دیم کوي خود نواز شریف دي ذاتی تعلق هم سعودي عرب سره اوم ډیر دي قطر سره صرف د دغیو خط د وجنا خبر راځي خو د سعودي عرب په پاکستان باندې دوه حد پورې انفلوئنس دي چې اخره کې په پاکستان هغه څه کوي چې کوم ورته سعودي عرب وایي زمانه د خیال چې دی کې په پاکستان انډیپندنتلی خپل پالیسی اختیار کی او په دغه حواله سره زنه ګورم چې پاکستان با سعودي عرب خوسته سعودي عرب نه دی سعودي عرب سره یونایټډ عرب امارټس لکه یو اے ای ور سره هم مرګره دی یو اے ای کې د پاکستان ډیر غټ اکنامیک انټرست دی نو دغه دو ملکونو پاکستان لکه دی پوزیشن کې نه چې هغه دغه دو ملکونو خپه کی او د قطر سره په دې سیس کې ودرګي شروع کې به اس سټیټمنټس ورکی خو اخر کې و ماغه سکیږي چې څنګه په دغه کولیشن کې شو چې دی په شروع کې ویلو چې سعودي عرب کم الائنس جوړی نو موږ به د دې حصہ نه یو او اخر کې چې خلک خبرې دل نو دی ورته بیا راهیل شریف هم ورستول نو کیږي به ماغه چې کوم د سعودي عرب د طرفه پاکستان ته ویل کیږي
چې دا رستو کې فوزی اتحاد چې جوړ شوی دی د پاکستان په خوانی سره لخر چې د جنرال راحیل شریف دغه مشري کوي د دې جوړېدل او اوس د دک میډل ایست کې منځنی ختیځ کې دک شخړه جوړېدل مسله را پیدا کېدل د دې دوه ترمن د تاسو سره قسمه تعلق ګوري
یاره دغه اتحاد خو د اول ورځې نم ډیر کنټروورشل شوی او زما په خیال چې دا اوس سو شو د قطر او د سعودي عرب ترمنځ نو دې دغه اتحاد دغه ائیډیا نور کمزوري هم کا او زما خپل ذاتی رائے دا ده چې په دې کې به خیر وي که دا فوجي اتحاد جوړ نشي ځکه دغه فوجي اتحاد مونږ وکتل چې اخر کې کم ښکاره شو نو دا د ټیروریزم خلاف نو دا د یو ملک او د یو مسلک خلاف کولیشن او د دغه مسلک خلق په ټول مسلمانان نړۍ کې اوسېږي هغه په پاکستان کې اوسېږي هغه په د عرب ملکونو کې اوسېږي په د کویت کې میجارټي په بحرین کې میجارټي
د مسلمانان
شیعه مسلمانان عراق کې میجارټي نو د میجارټي خلکو لکه خلاف چې کوم دی دا کولیشن چې دغه مسلک خلاف دی مطلب د خلکو خلاف دی نو دا به ځان سره مسلې وروړي دنګ دي ټول ملکونو ته
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دیواله وخت راکوي
ډیره مننه
قدر مون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیدو وام لري په پلفین کې د امریکای سفارت ویلي دی چې د امریکا خصوصي ځواکونه به د پلفین فوسته د دغه هواد په سویلي شار کې د داعش په ضد جګړه کې تکنیکی مرستي ورکوي دا په داسې حال چې په دغه شار کې د داعش سره په جګړه کې د پلفین دیارلس مرینز ځواکونه وژل شوي دي په دې اړه نور تفصيلات د ماوس جلیل په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو
د امریکا خصوصي ځواکونه د فلپاین عسکرو سره د داعش په ضد جګړه کې شامل شوی دي څوک چې د هواد سویلي خار مراوي کې داعش تندلارو ته د ماتې ورکولو هڅه کوي په فلپاین کې د امریکای سفارتخانه د خالی پورز ویل دي چې په دې جګړه کې د فلپاین سمندري پوز د لس غړي هم وژل شوی دي د فلپاین پوز ویل دي چې داعش سره تړلې تندلارو نه د مراوي خار محاصره ختمولو لپاره امریکا به تکنیکی مرستې وړاندې کوي تندلارو د دریو اونیو راهسې د دې خار محاصره کړې ده د فلپاین پوز یو بیان لیفټیننټ کرنل جو آر هرارا په مراوی خار کې یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې امریکایي عسکر به په جګړه کې برخه نه اخلي، دوی به صرف تکنیکی مرستې وړاندې کوي. پینټاګون د دې تصدیق کړی دی چې دوی په مراوی کې د فلپاین پوز مرستې کوي. د امریکا پوز په فلپاین کې مستقل موجودیت نه لري، خو د کلونو راهیسې د فلپاین په سویلي برخه کې 50 واخله سلو پورې امریکایي عسکر یې وخت په وخت پر ځای کړی دي. پینټاګون په یوې بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د فلپاین پوز سره د فلپاین په امنیت کې مرستې کوي او استخباراتي او سارنې په میدانونو کې ورته تربیه ورکوي. بیانیه تر مخه اضافي 300 واخله تر 1500 پورې امریکایي عسکر د فلپاین عسکرو ته د معمول پوځي تربیه ورکوي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولو په وخت یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په مرستو کې هوایي سارنه، نښې په هدف کول، د مواصلاتو په لړ کې مرستې او تربیه شامله ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د امریکا P3 اورین نومي یو د سارنې جاز د جمعې په ورځ په خار الوت کولو باندې لیدلې شوې دي. امریکایي چارواکي ویلي دي چې په جګړه کې امریکا نیغ په نیغه برخه نه اخلي، ځکه چې د فلپاین قانون د دې اجازه نه راکوي. د امریکا او فلپاین ترمنځ دا تازه همکاري ډیره مهمه ده، ځکه چې د فلپاین صدر روډریګو ډویټارټي یو کال وړاندې څوکۍ سنبالولو وروسته د واشنگټن اړخ ته ډیر جارحانه دریځ لرلو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا سلاکاران او پوځي تربیه کاران به خپل هیواد نه وباسي. خو د تیر مئی په 23 نیټه د توندلارو لخوا د مراوی خار محاصرې سویل شرقي آسیایي ملکونه خبردار کړل. دوی یره لري چې داعش په عراق او شام کې پرله پسې ماتې خوړلو وروسته د فلپاین منډناو جزیرې باندې ځان له مضبوط مرکز جوړولو هڅې کوي، کوم چې د ټولې سیمې لپاره د خطرې خبره ده. د فلپاین پوز ویان تر مخه د توندلارو په ضد عملیاتو کې وسه پورې 58 کسان وژل شوي، چې پکې امنیتي عسکرو تر څنګ 40 عام وګړي هم شامل دي. د یو سلو نه سیوا توندلاري هم په دې جګړې کې وژل شوي دي. شاوخوا 200 توندلاري د ښار یو ګوټ ته راغونډ شوي دي او هلته اندازن 500 واخله تر 1000 پورې عام خلک ګیر دي. ځنی د انساني ډال په توګه استعمالیږي او نور په خپلو کورونو کې دننه پټ دي. دوی د سکلو صفا اوبو، بجلی یا خوراک ته هیڅ رسایي نه لري. د فلپاین پوز ویلي دي چې دوی ښار کې ننوتو لپاره لار جوړوي، خو ډیر په احتیاط سره مخکې روان دي چې جمعتونه ترې تباه نه شي، پسې کې چې توندلارو مورچې جوړې کړې دي. فلپاین یو عیسائی اکثریتي ملک دی، خو منډناو جزیره او مراوی خار مسلمان اکثریتي سیمې دي. د فلپاین پوز ویان ویلي دي چې دوی سره تایید شوي رپورټونه دي چې کومو دوو وروڼو چې د توندلارو دا ډله جوړه کړې وه هغې وژلې شوې دي. د فلپاین پوز ویلي دي چې تمه لري راتلونکي ګل ورځې پورې به دا محاصره ختمه کړې شي، کومه چې د فلپاین د آزادۍ ورځ یا انډیپینډنس ډے هم ده.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبلې خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بیبی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو د پاکستان قبایلی سیمې کورمی ایجنسی منځنۍ برخه کې د موبایل سرویس د نشټوالي له کبله ځای خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د دغه ځای ډیر خلک په بهر ملکونو کې مهنت او مزدوري کوي او کله چې د دې کور والا خبرې کول غواړي نو اکثر ډیر لري سدی ته د موبایل فون لپاره دي. رپورٹ پہ دہاغ دے ندری بریڈیو خبریال ابراہیم شنواری راکوی.
د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلو د منځنۍ یا سنټر کولم علي شیرزی، زیموش مسوزی او پړچمکنی علاقو او پښی متاثره کورنۍ د نورو ګڼشمېر مشکلاتو ترڅنګ په خپلو سیمو کې د موبایل فون سرویس او ځمکې ټلیفون د اساتیاونو بې برخې دي. د مسوزی په ډوګر مرکز کې یوازنۍ د 300 نه زیات د ځمکې ټلیفونونو اکسچینج په کال 2009 کې د ترهګرۍ ښکار شو، د کومې نه پس چې دغلته ځمکې ټولې ټلیفوني رابطې قطع شوې او هم د 2009 کال نه تر دغې مهاله د امنیتی اندیښنو له وجې کوم د موبایل فون کمپنۍ تر اوسه دغه سیمو ته خپل سرویس هم نه دی غځولی. په سیمه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس د کال 2012 راهیسې زیاتره بې کوره کورنۍ واپس خپلو کورونو ته تللي، خو په خپلو علاقو کې د روزګار وسیلو نشتوالي له وجې د زرګونو په شمېره کې دستي میستوګن یا خو د هیواد بېلابېلو ښارونو او یا د خلیج هیوادونو ته د روزګار په تکل کې تللي دي. خو د منځنۍ کورمې په زیاتره برخو کې د ټلیفون او موبایل فون اسانتیاو نشتوالي له وجې د دغه مزدورګار خلکو خپلو خپلوانو ته د دوی سره رابطو کولو کې ډېر مشکل دی. د خپل دغې مشکل په هکله د مسوزۍ کام میرباغ کلي اوسېدونکی پټان عبدالخالق ډیوه راډیو ته وویل.
سر هغه وجه ده هغه دپاره خالص چې لکه بازور تر کوشي اسپیشل ګوړې ورسي بیا غنه پیسې ونه ټلیفون کې او سر ته دپاره نن سبا اډوانس منا دی اوس خالص کار ډېر خل ډېر زیاته خرچا کوي موږ خل غریبون نه زنانه هغه والغه اسپیشل ګوړې ورسي دلته پیسې وو کې بیا پیسې ونه مطلب غنی کې دوه کاله والا څه خبري وشي خا د زړه نه هغه وجه ده سر هلته موږ زنانه دپاره پردانې څه خبرې شي او دویمه وجه ده سر موږ زنانه موبایل استعمالوي نه که اوس کور کې سړی به استعمال کړي په پردې کې بهر مطلب په بازار کې زموږ زنانه موبایل استعمالوه نه شي دوی وایي نه هغه زیاتر خپلو خواندونو سره خبرې نه شي کول.
د پټان عبدالخالق په وینا هغوی د علاقې زیاتره ضرورتمند خلک چې پکې په خارجي هیوادونو کې د کارکوونکو کسانو خزینه خپلوانې هم شامل دي د ټلیفوني رابطې دپاره تقریبا 25 کیلومتره په فاصله کې د صدې بازار ته ورځي، کوم چې نه یوازې په دوی اضافي مالي بوج دی بلکې د وخت هم اضافي مصرف دی. د ټلیفوني رابطو نشتوالي له وجې د سیمې اوسېدونکي په کومه کې چې د سکولونو او کالجونو محصلین په خاصه توګه شامل دي د انټرنیټ غوندې بنیادي سهولت نه هم بې برخې دي. د دغه محصلینو په شمول د سیمې عام وګړو د حکومت او موبایل فون کمپنۍ نه غوښتنه کړې چې په سنټرل کولم کې د دوی دغه بنیادي اسانتیا ورکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو.
لویا پښتونخوا
د وی او ای ډیوا دا ځانګړې خپرونه
په قبایلي سیمو کې د جمهوری اصلاحاتو او حکومتي لوزونو جاج اخلي.
تاسو او ستاسو مشرانو سره نیخ پنیغا خبرې کوي.
لویا پختونخوا
خزی او سړی ټول پکې ګډون وکړي.
هر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 8:00 بجو پورې
په ټی وی، فیسبوک او ریډیو.
اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی وده خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان د صحت چارواکي د ایډز د ناروغي د مخنیوي لپاره په یو بل سره په همکاري سره کار کوي او د افغانستان زده صحت پلاوي پاکستان ته راغلي چې د ایډز د مخنیوي لپاره په شریکه کار کول پیل کړي. د صحت چارواکي وایي چې په پاکستان کې تر 3500 د ایډز د ناروغۍ مریضان او په افغانستان کې نږدې 6000 د ایډز د ناروغۍ مریضان رجستر شوي دي. نور تفصيلات په دې اړه د اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
پاکستان او افغانستان په دې صلاح شوی دي د ایډز رنز مخنیوي لپاره به شریک هڅه کوي او د مریضانو په حق له به معلومات هم یو بل سره شریکوي. افغانستان کې د ایډز رنز په حق له د چارواکو یو وفد پاکستان ته راغلی دی او دلته یې پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې دواړه هیوادونه په دې صلاح شوی دي چې ایډز رنز باندې کابو راوستو لپاره به د یو بل تکنیکی مرستو ترڅنګ دواړه هیوادونه به دا معلومات هم شریکوي چې هیواد کې د ایډز مریضانو شمیره څومره ده او دا چې پاکستان یا افغانستان سفر کوي نو د دې معلومات به هم یو بل ته ورکولی شي. پاکستان کې ایډز باندې کابو راوستو سرکاري ادارې مشر ډاکټر بصیر مدواتو ته ویلي دي پاکستان غواړي هغه افغان مریضانو معلومات ترلاسه کړي چې علاج یې پاکستان کې روان وو او دوی بغیر سا اطلاع افغانستان ته تللی دي. اوس دا معلومات نشته چې افغانستان کې دا مریضان چرته دي. دوی وی دا پاکستان پیښور او کوټه ښار کې په سونو داسې افغان مریضانو علاج روان وو چې ایډز رنز ورته وو. خو دې کې ډېر مریضان بغیر د سا اطلاع واپس تللی دي. ایډز رنز باندې کابو موندلو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایډز پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې رنز کابو راوستو لپاره په شریکو هڅو زور راوړی دی. او پاکستان کې د ادارې یو غړی مسعود فرید ملک وایس اف امریکا ته ویلي دي پاکستان کې د ایډز مریضانو شمیره زیاته ده او د دوی د علاج مرکزونو هم زیات دي، ځکه په کار دي پاکستان په دې لړ د افغانستان مکمل امداد وکړي، ځکه چې دا رنز ډېر په توندې افغانستان کې خورېږي. افغانستان کې د رنز خورېدو زیاته وجه څه ده؟ مسعود فرید ملک داسې بیانوي.
افغانستان میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس وقت ایپیڈیمک جو ہے جے لیمٹس میں بھی ہے اور آئی وی ڈرگ یوزرز میں بھی ہے، تو وہ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن چل رہا ہے. تو اس کلیبریشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو انٹیمیٹ کر دیا جائے پہلے سے ہی کہ بھئی یہ دیکھیں یہاں سے یہ یہ
دوی وی افغانستان بندی خانوں یا جیلوں کے او نشئی مواد استعمال ان کو کے دا رنز زیاد دے دغشان وڑاندے پاکستان کے ہم شوی ہو. پاکستان او افغانستان ترمنځ کشیده حالاتو باوجود مسعود فرید ملک وایي دوه هیوادونو د پکارتي د رنس باندې کابو موندلو لپاره شریک هڅه وکړي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې د ایډز مریضانو شمیره 13500 ده او افغانستان کې دا شمیره 6900 ده، چې په کې 1900 زنانه هم شامل دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د صحت د څانګې لپاره 19% زیاتوالی په پیسو کې راوستی دی، او دا چې دوی د ولس سره خپلې کړې وادې سرته رسولې دي. خو ناقدین وایي چې دغه پیسې د عامو خلکو په اسانتیاو باندې نه لګولې کیږي، بلکې د دې غټه برخه تنخواګانو ته ځي. رپورټ پی د مردان نه د ریډیو خبريال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ولري په صوبایي بجټ کې د صحت لپاره د تیر کال په نسبت 19% زیات رقم اخودې شوې دي، خو ماهرین وایي چې په بجټ کې زیاتې پنګې په تنخواګانو او خصوصي سکیمونو باندې خرڅ کیږي او د صحت لپاره هیڅ بجټ نه پاتې کیږي. په دې حق له د اقتصاد ماهر او په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي زاهد میروخیل وایي 19% اضافه عام وګړي ته هیڅ پیدا نه رسوي.
ملازمینو په اپګریډیشن کې پیسې ټول ال دلاله زمونږه ټول بجټ چې دی کنه د دې بجټ 95% چې کوم دی اغازي تنخواګانو ته، 3 یا 4% د بجټ چې کوم دی هغه صرف د درې هسپتالونو خوري، باقي دا یو 2% د مونږ خلکو ته دلته دغه کې ورکو. زمونږ بجټ چې کوم دی هغه 11 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ دی، هغه هیڅ پیدا نه ورکي سلورو نه مغې ته ندي کنه خلکو ته. په دې کې 3.5 ارب ال دلاله، په دې کې 2 ارب روپۍ چې دی دا ای پی آی ته ځي، په دې کې 60 کروڑ چې کوم دی هغه کینسر مریضانو ته ځي، په دې کې 1 ارب چې کوم دی هغه میډیسن ته ځي، 2 یا 4 ارب روپۍ باندې داسې شی جوړی نور.
روان کال په 2014 او 2013 په صوبایي بجټ کې د صحت لپاره په مجموعي توګه 15.5 ارب روپۍ اخودي شوې دي، او تیر کال دغه رقم 15.5 ارب روپۍ وو. په دې رقم کې 1.59 بلیون روپۍ بعد د صحت وزارت ته ځي، او 43.8 ارب روپۍ بعد د صوبې مختلفو ضلعو ته منتقل کیږي. صوبایي د صحت د بجټ د پاڼې مطابق تیر کال د صحت د خرڅونو لپاره 1.68 بلیون روپۍ پدے روان کال دغه رقم 15.9 ارب روپے تر رسول شوی دی، او په مجموعي توګه د تنخواګانو رقم د تیر کال 19.8 ارب روپو په ځای 3.25 ارب روپو ته زیات شوی دی. د تنخواګانو نه علاوه 1.89 بلیون روپے د صحت د خرڅونو د پاره پاتې کیږي. په صوبایي بجټ کې د روانو منصوبو نه علاوه نوې داسې سغټه د صحت منصوبې صبح نه شروع کړی شوی په صبح کې روانه د 15 او یا پروژو د پاره سکم لس ارب روپې اخودي شوی دی او حکومت امید سرګندوي چې د صحت په محکمه کې د انساني صحت د پاره په مجموعي توګه 3.4 بلین روپې امداد به هم د بهرني ادارو نه میلاو شي. د حکومت وینا ده چې 6.8 ملیون روپې به مقامی د صحت د اډانې نه هم ترلاسه شي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه وایي چې حکومت خلکو سره وړاندې کومې وعده کړې وي هغه یې تر سره کړې دي.
تحریک انصاف په خپل خبره باندې په خپل وعده باندې قائم ولایم دي. کو تاسو صحت بجټ وګورئ چې ګرمه ته حکومت ملاویدو 18 ارب بجټ 2013 کې نن 66 ارب روپے بجٹ دے رسے ہیں. تر تحریک انصاف حکومت پر 15 کال کے لیے زیادہ رو رسول گیا دے تاکہ کی تبدیلی دا صحت انصاف کارڈ تو گورے 18 لاکھ فیملیز دو مونگ صحت انصاف کارڈ ورکو آگا مونگ انکریز کو 24 لاکھ فیملیز تا نو آگا 1.44 crore نا 1.92 crore تو رسے تھا نو دا تقریباً 48 lakh خلق کو تو نور تو سیوائی صحت انصاف کارڈ ملا رہے گی. آگا خلق بجے گم نے بیماران تو صحت انصاف کارڈ بولو اور کی زیبو علاج بول اخبر مریضان لکھے.
د ماهرینو وینا ده چې په کال 2014 کې د عامو ټاکنو نو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا خلکو سره د تعلیم او صحت د فارا د زیاتو پیسو د خرڅ کولو وادي هم شوی وي. خو په مجموعي توګه په 13-15 کالو کې د بجټ 12% رقم په ترقیاتي پروژو باندې خرڅ کړی شوی دی او صحت ته 3.4% حصه ورکړی شوی ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت د سرخار پیښور دننه د بس ریپید ترانزیت په نوم باندې د یو بس سرویس لپاره په عربونو روپۍ اخیستلې دي او اراده لري چې دا په شپږو میاشتو کې دغه د پرمختیا پراجیکټ سرته ورسوي. کچری حکومت دغه منصوبې سرته رسولو کې کامیابی ترلاسه کوي نو د دې ګټه به ورته په راتلونکو انتخاباتو کې مخې ته راځي او که چرې ناکامه کیږي نو نقصان به یې هم ورته زیات کیږي. نور حال پې د پېښور نادری بریډیو خبریاله سادیه قاسم شاره کوي.
د خیبر پختونخوا پېښور ښار کې د تیز بس نظام یا د بس ریپید ترانزیت منصوبه د پاکستان تحریک انصاف آخری پیش کړی شوی بودیجې یا بجټ کې یوازینی داسې غټه منصوبه ده چې د ایشیایي ترقیاتی بینک پیسو باندې به جوړیږي. په دې منصوبې به 3.5 ارب روپے خرچ کیږي. خدا منصوبه به کله شروع کیږي؟ د صوبائی اسمبلی غړی او وزیر عاطف خان ډیو ریډیو ته په دې حق لا صدا وایي.
دا چې فاندینګ به کوم راځي د ایشین ډیولپمنٹ بینک نه راځي هغه ګری شوې دي. د کی ټول هر څه کمپلیټ شوې دي اوس ټینډر مو شو اوس کار شروع کې دوه والدې اوس ورځې کې به کار شروع شي ان شاء الله تعالی. پریکټیکلی شروع به په خل میاشت دنه دنه شي او کمپلیشن ډیټ چې کم دی نو هغه داسې جنوري فروری پورې ان شاء الله.
کيو طرف ته د باب خیبر نومي منصوبې کې هم په کوم برخې تر ټولو نه زیات خرچ شوی وو هغه باندې د کم ټرافیک یا د کم استعمال لکبله هغه ته اوس خلک سیل لرازي او خلک ورته سلفی بریج وای. بل طرف ته د ښار تر ټولو نه مصروف او د ګڼي ګوڼې ځای یونیورسټي روډ باندې هم نالای ماتې پرتې دي او د مرمت کار په ډیر سستۍ روان دی. په داسې صورتحال کې آیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل د حکومت آخري کال کې دا منصوبه آیا په وخت شروع کړی شي او په وخت به ترسره کړی شي او کنه؟ عاطف خان په دې اړه صدا وویل
چې کوم د ټایم فیکٹر خبره ده نو اغي ټول چې سونه کنسلټنٹ دی یا چې سره ټیکنیکل خلکو سره نیګوسیشن شوی دی اغي وچ دا شپږ میاشتونه تر اتو میاشتو پورې دوران کې دا کمپلیټ کی دی شي د کی صرف یو ټایم کنزیومینګ کار چې کوم دی بجلی کمبې لري کول یا ټلیفون کمبې لري کول دا پکې لک ټایم کنزیومینګ دی نو کدا هغه طرفه پکې دا غره نه غي ان شاء الله امید ده چې غي نه پکې رکاوټ نه راځي نو شپږ نو ولا اتو میاشتو پورې به دا کمپلیټ شي
یاد دی چې د 20 کیلومتر اوګد لاهور بس سرویس باندې په پنجاب کې شپېته ارب روپیه خرچ شوې او 30 کیلومتره اوګد میټرو بس سرویس اسلام آباد باندې 50 ارب روپیه خرچ شوې نو بیا 25 کیلومتره د پیښور بس سرویس باندې ولې دومره زیاتې پیسې خرچ کیږي عاطف خان په دې حق لا صدا وویل
چې کو جدا چې باغی کې ډیر سونه سي چې هغه کوم فلاج کړی دی هغه یې پټ کړی دی زمونږ دا کده کې انټرست دی کده کې دا لینڈ کاسټ دی هغه کې هر یو شی دی نو هغه دی کې مکمل پډا کمان دی سپ کې پټ نه دی باغی کې ډیر داسې کاسټ دی چې هغه یې په یو ډیپارټمنټ کې بل ډیپارټمنټ کې هغه یې پټ کړی دی او عوام ته پیسې کمې خورې دي
د عاطف خان تر مخه نه یوازې د صوبایي حکومت بلکې د ایشیایي ترقیاتی بانک خپل طریقې کار هم دومره سخت دی چې دا منصوبه به په وخت شروع شي او په وخت به ختمي کی او د دې کې بعد شفافیت هر لحاظ سره خیال ساتل کیږي سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پی خبر د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي د مذهب د سپکاوي په تور بي ګنا وجل شي بي مشال خان پلار محمد اقبال اقبال د خپل زوی مشال خان د قتل کېدل ورستو یو کلام لیکل دي او په لوملي زلي دی ریډیو تاور ول دي محمد اقبال اقبال په واشنگټن ټو خیبر کې دی ریډیو ته اول چې د شعر تر هورته مشال خان په خوب کې ورکړی و چې مشال شهید دی په خپل ځان یې مشالونه برکل دا تاسو ته وړاندې کوو
په دې تاسو راته چې تاسو کوم شعر لیکلې دي موږ تاسو ته خواس کوو کوم سره شریکه وس
دا ما فیک ما سره دې دوره وخت نشته لکه ما وی چې زه په دې یو تاویل نه زم لیکم خو هغه بل شپه درې مشفره ما دې په خوب کې ولیدو نو دا ته ما وې په خوب کې چې زه په تا باندې غزل لیکم نو ما ته وی چې ته دا سی ولیکې چې مشال شهید دې په خپل ځان مشالونه بل کړو نو ما دا بیا دې په دې باندې چې کوم نن موضوع باندې لیکلې ده د نیوی فکر په جهان مشالونه بل کړو مشال شهید دی په خپل ځان مشالونه بل کړو او په خپل بدن په دې خاور انقلاب وکړو د خپل وینو په باران مشالونه بل کړو او د زول په سترګو کې سترګې ورکړې رستو نشو د زول په سترګو کې سترګې ورکړې رستو نشو د ژوند بیړای ته په بدبان مشالونه بل کړو کومی د مرګ تشور کوز یره د میان زلاړه کومی د مرګ تشور کوز یره د میان زلاړه جوړلې وړو ورکو دا شان مشالونه بل کړو او د هر کور د هر مشال په شوو د هر کور د هر مشال شعور لجب ورکړه د هر کور د هر مشال شعور لجب ورکړه د نیوی کول په هر ارمان مشالونه بل کړو او بل شعر دی چې د خپل اولس د هر پیغله د ناموس په نامه د خپل اولف د هر پیغله د ناموس په نامه د خپل خاورې په جانانې مشالونه بل کړو او د دلاسي لاسي د دلاسي لاسي د هر غریب په سر کې خودو د بي وسای په صاحبانې مشالونه بل کړل د خپل نظر د مستای جامې په جهان اوویشو د خپل نظر د مستای جامې په جهان اوویشو په غرو سما په بیابانې مشالونه بل کړو او دا یو جمال او چې قدرت تر نه پیدا ک جلال دا یو جمال او چې قدرت تر نه پیدا ک جلال د خایستونو په اسمانه مشالونه بل کړو او په وینو سور و مور لراغه پانه پانه ګلاب پوینو سور و مور لراغه پانه پانه ګلاب پوینو سور و مور لراغه پانه پانه ګلاب مست په خپل سری ګریوالې د شانی نه بل کړو بل شعر دے چے لاڑ دے حسین پر سب کی ادرت د منصور سر سیال
واہ
لاڑ دے حسین پر سب کی ادرت د منصور سر سیال پر نظریہ دے باچا خان مشالو نہ بل کرو
واہ
او رستے شعر دے چے اقبال غم دے بے وصف پر طاقت بدل کو اقبال غم دے بے وصف پر طاقت بدل کو چے پر زمانہ پر مکان مشالو نہ بل کو
واہ 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 محمد اقبال اقبال صاحب ز د خپل طرف نه او د خپل تمام همکاران طرف نه تاسو ډیر شکریہ ادا کوم او تاسو حوصله ته سلام کوم چې تاسو پر دومره مشکل ترین وخت کې هم د لوړې حوصله او د لوی فکر سوچ دې غننه پرې خو لاس متنه نه پورته کړې ډیر مننه تاسو
ډیر مننه تاسو ډیر مننه چې ما سره هم دوره تاونه کوو زموږ خلک.